په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سپه د ازادي راډیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. السلام علیکم. اوري چې چارواکي وایي په ننګرهار کې یوې بهرنۍ ښځې په ځن وژونکي برید کې درې ماشومان او د ملي امنیت یو کارکوونکی وژلی دي. ولسمشر وایي تر راتلونکو څو اونیو پورې به د سولې مذاکرات پیل سي او پاکستان په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. نن جمعه ده، د لندیا قوس شلمه د ډسمبر یولسمه. نور راپورونه وروسته اعلانوو. اوس له احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
سلام. د یوې بهرنۍ میرمنې په جلال آباد ښار کې په ځان وژونکي حمله کې خپل ځان او خپل ماشومان ولوزول. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې سرپرست مشر سید مسعود اندرابي نن د حکومت د اجرایه ریاست لخوا معرفي شو او د امریکا پوځ د هوایی ټاپو پر سر خپل نوی دافع هوا توغندی وازمیه. بشپړ خبرونه. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په جلال آباد کې د یوې بهرنۍ وګړې په ځان وژونکي حمله کې څلور بهرنیان او د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل شوی دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا لس بجې نه تنه بهرنیان چې په روسي ژبه خبرې کولې او یو میرمن او درې ماشومان هم پکې وو د درونټې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. ښاغلی خوګیاني زیاتوي چې هغه مهال چې دا کسان د تحقیق لپاره د ملي امنیت ریاست ته یوړل شول بهرنۍ میرمنې خپل چاودیدونکي مواد والوزول چې دا ورسره درې ماشومان او د ملي امنیت یو کارکوونکی ووژل شول. نوموړی وایي له پاتې پنځه نارینهو څخه اوس مهال تحقیقات روان دي. په دې خپرونه کې په دې اړه نور تفصیل هم اوریدای شئ. د افغانستان د ملي امنیت ادارې سرپرست مشر سید مسعود اندرابي نن د حکومت د اجرایه رئیس لخوا معرفي شو. تورن جنرال مسعود اندرابي پرون د ولسمشر له حکم سره سم د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست رئیس په توګه وټاکل شو. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت د عمومي ریاست مشرتابه او کارکوونکو ته د ښاغلي اندرابي د معرفي کولو په مراسمو کې نوموړي ته په کارونو کې د بریا هیله وکړه او د پخواني رئیس د کارونو ستاینه یې وکړه. رحمت الله نبیل خپله استعفا پرون یوه ورځ وروسته له هغه اعلان کړه چې پر خپل فیسبوک پاڼه یې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی پر سفر او د پاکستان په وړاندې د حکومت پر چلند سخت انتقاد وکړ. د افغانستان او هند د کرکټ د ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک له مخې افغان لوبغاړي د هند په نویدا ښار کې د شهید ویجی سنگ پتیک له سپورتي کمپلیکس څخه د کورنی میدان په توګه کار اخلي. دا تفاهم لیک پرون د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس نسیم الله دانش په نوې ډیلی کې له خپل هندي ساری سره لاسلیک کړ. په دې لوبغالي کې څلور زره نندارچیان ځایږي خو ظرفیت یې تر یو لک تنو پورې زیاتېدای شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د هند کرکټ بورډ مسؤلانو د دې میدان اسناد رسمن افغان لوري ته سپارلي دي.
الحمدلله دغه ډیره مونږ ترلاسه کړ. هندستان نه مننه کوو. هندستان کرکټ مسؤلینو د افغانستان د دې اجرایي رئیس رسمن په یوه استه دغه میدان اسناد ورکړل او دا میدان د افغانستان د ګرمي ټیکټ نومونه ونومول شو.
اوس مهال د افغانستان د کرکټ ټیم په نړیوالو سیالیو کې د شارجه میدان د خپل کورنی میدان په توګه کاروي. د سوریه د حکومت ډیری مخالف ډلو موافقه کړې چې په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره به له خپل حکومت سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې دا دوه ورځنۍ خبرې د راتلونکو میاشتې په پیل کې په سوریه عربستان کې وشي. خو د بشار اسد د رژیم مخالفینو شرط ښیي چې د روانې جګړې د ختمولو لپاره د هر راز انتقالي مرحله په سر کې باید بشار اسد او د هغه پلویان له واکه لرې شي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریه د حکومت د مخالفو ډلو د دې پریکړې ستاینه کړې او دا په سوریه کې د سولې پرګام یو مهم ګام بللای. د مسکو او واشنگتن په اړیکو کې بحران د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان او یو روسی خبریال ترمنځ د لفظي مشاجره سرحد ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون په خپل عادي خبری کانفرنس کې د روسیې د آرچی ټلویزیون یو خبریال د احمقانه او خندونکو سوالونو په پوښتلو تورن کړ. روسی خبریال گیانی چیچکیان له جان کربی څخه پوښتنه وکړه چې آیا امریکا د عراق په خاوره کې د ترکیې د پوځي مداخلې مسؤل نه ده. په داسې حال کې چې واشنگتن په خپله هم د سوریې له اجازې پرته په سوریه کې پوځي عملیات کوي. له څو دقیقو لفظي شخړې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کربي په ډیره غوسه روسي خبریال ته وویل زه باور نشم کولای چې تل داسې احمقانه پوښتنو وروسته لا هم نه شرمېږي. نوموړي دې روسي خبریال ته وویل ته په امریکا کې هر څه چې وغواړي کولای شي او هره پوښتنه مطرح کولای شي، خو فکر نه کوم چې په روسیه کې له خپل حکومت څخه داسې سخت سوالونه وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې هیواد یې په نیت کې نه لري چې د عراق له شماله خپل پوځیان وباسي. اردوغان پرون خبریالانو ته وویل د دې ځواکونو په ایستلو کې د اوس لپاره د پوښتنې ځای نشته. ترکیه له 2014 کال راهیسې د بغداد د حکومت په مشوره د روزنیز ماموریت لپاره موصل ښار ته څیرمه پوځیان ځای پر ځای کړي دي. تېره اونۍ کله چې د سیمې ته ترکیه نور پوځیان ولېږل، د عراق په پلازمینه کې انتقادونه وپارول، خو اردوغان ټینګار وکړ چې استولي پوځیان یې جنګي یا محارب سرتیری نه دي. د زیاته کړه چې د روانې دسمبر میاشتې په 21مه به د ترکیې، امریکا او د عراق د کردستان د خودمختاري سیمې ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشي. بیلاروسۍ لیکوالې سویتلانا الکسیویچ پرون د سویدن په پلازمینه ستوکهلم کې د نوبل د ادبیاتو جایزه ترلاسه کړه. د 2015 کال د فزیک، کیمیا او طب د نوبل د جایزې ګټونکو هم د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خپلې جایزې واخیستې. د نوبل د ادبیاتو د کمیټې رئیس سویدنی لیکوال فار ویستبرګ د نوبل د ادبیاتو د جایزې په مراسمو کې میرمن الکسیویچ ته مبارکي وویله.
دراګایا سویتلانا الکسیویچ،
ګرانې سویتلانا الکسیویچ، د سویدن اکاډمي تاسو ته مبارکي وایي او بلنه درکوي چې اوس د سږ کال د ادبیاتو لپاره د نوبل جایزه د سویدن د پاچا اعلی حضرت کارل ګوستاف له لاسونو واخلئ. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د تونس د څلور اړخیز ملي ډیالوګ ډلې یو غړي ته د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه. هغه د جایزې د ترلاسه کولو پر مهال وویل د تروریزم پر ضد جګړه پر یو بشپړ لومړیتوب بدل شوی. میرمن الکسیویچ د نوبل د ادبیاتو د جایزې له ګټلو وروسته په عام محضر کې په لومړنیو څرګندونو کې په اوکراین کې د روسیې لاسوهنه وغندله او هغه یې یرغل وباله. او د امریکا پوځ وایي چې د هوایي ټاپو سواحلو ته نږدې د دافع هوا هغه توغندی ازمویلی چې په اروپا کې د ناټو د ځواکونو د دفاع لپاره ډیزاین شوی دی. دفاعي قراردادي شرکت ریتیون وویل چې له دې بریالۍ ازموینې سره د هوایي مدافع هغه سیستم استفادې ته برابر شوی چې د روان کال تر پایه په رومانیا کې ځای پر ځای کولو ته چمتو دی. د امریکا د دفاعي میزایل اداره وایي چې د متحدو ایالاتو د هوایي ځواک سی ولس الوتکو د چهارشنبه په ورځ د هوایي ټاپو پر فضا دا توغندي پر یو منځني واټن لرونکي هدف وتوغاو او دا ازموینه بریالۍ شوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. چارواکي وی په ننګرهار کې یو بهرنی شزه په ځنوژن کې برید کې درې ماشومان او د ملي امنیت یو کارکونکي وژلي. ولسمشر وی تراتونکو څو اونیو پرې به د سولې مذاکرات پیل سي او پاکستان ژمنه کړې چې په دغه بهیر کې به همکاري کوي. که کومه مخالفه ډله روغ نه کوي دولت به څه اقدام کوي؟ ولسمشر وی
څوک چې روغه مني او په اصولې مني هغوی مدد وکړي، اما څوک چې روغه نه مني نورو ګټو دپاره کار کوي، باید په دې پوه شي چې مشروع وبه مقابل کې استعمالي.
په یو راپور کې اوري چې افغانستان او پاکستان په سیمه کې د جنگ د ختمېدو لپاره پر سیاسي حل موافقه کړې، خو تضمین به څوک کوي؟
بله، د نړۍ پاکستان هر اجمن افغانستان سره کې مند کې باید تضمین وکړي. تضمین څوک کوي؟ امریکا او برېټانیا.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پر ضد مظاهره وسوه.
مر پر هغه چا چې په ګجراتو سترګې پټویل نه کړه کمیسون. مر د فرېډي پال کمیسون.
خو دغه کمیسون وایي چې دوی خپل کارونه په شفافیت سره ترسره کړي.
کوم کلافتون موږ ته سپارلې هغه موږ کامل توګه باندې سر ته رسولي دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا د لړۍ یو بل برخه او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی سي. د ننګرهار ولایت سیمیز چارواکی وای په جلال آباد ښار کې یوې بهرنی ښځې لخوا په انتحاري حمله کې څلور بهرنیان او یو د ملي امنیت ریاست کارکونکی وژل سوي دي. د ننګرهار د ولی ویان ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه نه تنه بهرنیان چې په روسي ژبه یې خبرې کولې او پکې یوه ښځه او درې ماشومان شامل و د درونټې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سول. د زیاتوي کله چې دغه کسان د تحقیق لپاره د ملي امنیت ریاست ته بیول کېدل نو دغه بهرنی ښځې انتحاري حمله کړې چې په نتیجه کې دا ورسره درې ماشومان او یو د ملي امنیت کارکونکي وژل سوي دي. شاه محمود شینواري له جلال آباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟ څوک و دا کسان؟
ډېر زیات مننه. او روسي جزئیات یې ولسي ډېرې له موږ سره شریک کړي دي. د هغوی په وینا باندې دغه نه تنه بهرني وګړي چې دوی په نورو ډلو باندې نه پوهېدل، یوازې په روسي ژبه باندې دوی خبرې کولې. د تېره شپه شاوخوا لس بجې چې د کابل نه د جلال آباد په لور روان شوې، د دروازې په ساحه کې چې کله مېخونه تلاشي کوي، نو دغه نه کسان څخه یې پوښتنې کړي. دوی یوازې په روسي ژبه خبرې کولې. ډېر وروسته مېټیو پوهه د ملي امنیت کارمندان څه سپارلې دي، تر څو کرینه پلټنه وکړي چې کوم هدف په موږ سره باندې دي. د کله چې د ملي امنیت ریاست تحریزي دا انتقال شو، دې تحقیق وکړي په دغه ساحه کې دغه نارینه چې جوړ کړي دي، چې لپاره موټر کې یو مېرمن همدغه روسي مېرمن او درې ماشومان چې ورسره په موټر کې وو، هغوی ته د ملي امنیت کارمن هم ورسره ولاړو.
متاسفانه چې د ازادي راډیو د خبریال تماس قطع سو. و مردل چې د ننګرهار سیمه ییز مسؤلین وایي چې په جلال آباد ښار کې د یوې بهرنۍ ښځې لخوا په انتحاري حمله کې څلور بهرنیان او یو د ملي امنیت ریاست کارکونکی وژل سوي دي. ننګرهار د ولی ویان ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه نه تنه بهرنیان چې په روسي ژبه یې خبرې کولې او پکې یوه ښځه او درې ماشومان هم شامل و، د درونټې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سول. کله چې دوی د تحقیق لپاره دغه ریاست ته بیول کېدل، دغې بهرنۍ ښځې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد منفجر کړي چې په نتیجه کې دا درې کوچنان او یو د ملي امنیت ریاست کارکونکي وژل سوي دي. په دې اړه که جزئیات لاسته راتلل، لغه شیبه به له تاسو سره شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو اونیو پورې به د سولې مذاکرات پیل سي او پاکستان ژمنه کړې چې په دغه بهیر کې به همکاري کوي. ولسمشر غنی دا خبره نن خبریالانو ته د آسیا زړې هیوادونو یا استنبول د پروسې د وروستۍ غونډې د نتایجو په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مذاکراتو نتیجې ته محتاطانه امیدواري څرګنده کړه او ویل چې دا بهیر به د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې پر مخ لاړ سي. ولسمشر غنی چې د جمعې په ورځ خبریالان ته وینا کوله ویل په اسلام آباد کې په درې اړخیزه او هم څلور اړخیزه غونډه کې له افغانستان سره د یوې تلپاتې سولې د راوستلو په برخه کې د دوامدار همکاریو ژمنې وسوې. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره به تر راتلونکو اونۍ پورې عملي ګامونه واخیستل سي او په وینا یې دا خبرې به له غوډلو سره وسي چې د سولې غوښتونکي وي.
څوک چې روغه مني او په اصولې مني، هغوی منده مفقي. اما څوک چې روغه نه مني او نورو ګټو دپاره کار کوي، باید په دې پوه سي چې مشروع قوه به مقابل کې استعمالي. او دلته یوازې د مشروع قوې استعمال د افغانستان دولت لخوا نه ده او د افغانستان د ولس لخوا نه ده. دلته ضرورت ده چې منطقه او مخصوصا پاکستان په دې برخه کې موږ سره همکاري.
ولسمشر اشرف غنی همداراز وویل اوس دا په وسلوالو ډلو پورې اړه لري چې آیا د سولې لار خپلوي او که جګړې ته دوام ورکوي. ښاغلی غنی زیاته کړه افغانستان له پیچلو مسایلو سره مخامخ دی چې په یوه ورځ نتیجه نه ورکوي، خو په وینا یې دغه بدلون هرکلی باید وسي چې پکې د سولې او ثبات د ټینګښت او سیمه ییزه همکارۍ لپاره د خلکو هیلې نغښتې وي. له دې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی تر راتلونکو دوه اونۍ پورې د سولې مذاکرات پیل سي. ولسمشر اشرف غنی په خپل خبرو کې همدا را زیاته کړه چې پاکستان منلی څو په خپل خاورو کې د هغه ډلو په وړاندې اقدام وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. ولسمشر وویل حکومت غواړي داسې یوې سولې ته ورسېږي چې په افغانستان کې د تېر کال ناخوالې او وضعیت بیا تکرار نه سي. د وایس موږ اساسي هدف دا دی چې راتلونکي کال باید د تیر کال تکرار نه وي. له همدې امله لومړی باید موږ امنیتي ځواکونه او بیا ټول خلک ډاډه اوسي چې دا به یوه باعزته با افتخار او د افغانستان د اساسي قانون سره سمه سوله اوسي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو پر وړاندې کومه ستونزه نه ویني. خو دا چې آیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډول سوی بهیر به بیا کله پیل سي، او آیا دا ځل به لکه څنګه چې حکومت ورته خوشبینه دی مثبته نتیجه ولري او که څنګه، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر محمد اشرف غني وایي تر راتلونکو اونیو پورې به د سولې مذاکرات پیل سي او پاکستان ژمنه کړې چې په دغه بهیر کې به همکاري کوي. بلخوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان حکومت او پاکستان موافقه کړې چې د افغانستان او سیمې د جګړې لپاره به په ګډه سیاسي حل لار لټوي. د ولسمشر مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویل چې امریکا هم ژمنه کړې چې د یوه عمده شریک په توګه به په دې برخه کې له دواړو هیوادونو سره همکاري کوي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان له صدر اعظم سره په کتنه کې پاکستان ژمنه کړې چې د هغو ډلو په وړاندې به جدي اقدام کوي چې له افغان حکومت سره سولې ته نه حاضرېږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان له افغان حکومت سره په دې سلا کړې چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به ګډې هڅې کوي.
هغه توافق چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوی ښایي چې د افغانستان او د سیمې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره باید سیاسي حل لاره ولټول شي. په دې برخه کې دواړه لوري باید هڅې وکړي تر څو د سولې پروسه د افغان حکومت او د افغانانو په مشرۍ بریالی شي، او متحده ایالاتونو هم ژمنه کړې چې د یو عمده شریک په توګه په دې برخه کې له دواړو لورو سره همکاري وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د آسیا زړه هیوادونو کانفرانس په اعلامیه کې سپارښتنه شوې چې افغانستان دا مهال له ګواښونو سره مخ دی. په سیمه او افغانستان کې د سولې او امنیت راتلل نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو مسؤلیت دی. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په پاکستان باندې نړیوال فشارونه زیات سوي او یاد هیواد په سیمه کې روان حالات درکړي، او دې ته چمتو شوی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره باید مرسته وکړي. د دې شورا یو غړی وایي چې افغان حکومت د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدل یې خبرې به تر راتلونکو دوو اونیو پورې یو ځل بیا پیل سي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي د پاکستان اوسنیو ژمنو ته بیا هم د شک په سترګه ګوري. دوی ټینګار کوي چې له پاکستانه باید په دې برخه کې نړیوال تضمین واخیستل سي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی وایي
له دې نه چې پاکستان هر ژمن افغانستان سره کوي منځ کې باید تضمین وجود ولري. تضمین څوک یې؟ امریکا او برېټانیا، چین هم ورسره یې. د پاکستان پخوانی ستراتیژیک دوستان دي، او دوی کولای شي چې بیا په هغې باندې هم سیاسي هم اقتصادي فشار راولي. تر څو چې قوي تضمین پیدا نشي او دغه درې هیوادونه زمونږ او د پاکستان ترمنځ د دغو ژمنو تضمین ونه کړي، زه فکر نه کوم چې دغسې ژمنې مخکې هم ډېرې شوي دي. دې نه وروسته هم دوی دغو ژمنو باندې عمل وکړي او یا یو مخی سیاست وکړي. زه ورته نه خوشبینه یم او نه پرې خوشباوري کوم.
په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقی وایي پاکستان باید له دې وروستي چانس څخه بشپړه ګټه پورته کړي او په دې توګه د افغانانو اعتبار یو ځل بیا ترلاسه کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د مدني ټولنو په لسګونو غړي د افغانستان د بشري حقونو پر خپلواک کمیسیون انتخاب کوي او وایي چې دغه کمیسیون د بشري حقونو په ادا کولو کې لازم اقدامات نه دي کړي. دوی د پنځمې پورس په کابل کې سره راغونډ سوي وه او د یوې مظاهرې په ترڅ کې د جنګي جنایتکارانو او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پر ضد شعارونه ورکول. خو دغه کمیسیون وایي چې دوی خپل اجرایت له قانون سره سم ترسره کړي دي. یوسف خان زادران په دې اړه راپور برابر کړی چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
په داس حال کې چې د دسمبر د میاشتې لسمه نیټه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي، په افغانستان کې بیا ډیری خلک په همدې ورځ له اړوند ادارو د شکایتونو غږ پورته کوي. د کابل ښار سلګونه اوسیدونکي او مدني فعالان د پنځشنبې په ورځ له دې امله د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو او شعارونه یې ورکول چې په وینا یې دغه کمیسیون له پیل رئیس د بشري حقونو د اعادې په برخه کې کوم کار نه دی کړی او په خپلو کړنو کې پاتې راغلی دی. دا کسان د دې بوري څلور لارې څخه تر د
دغو کمیسون نه راغلل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یې په ناغړۍ د بشري حقوقو د سرغړونکو په جانبداري او ګڼو نورو تورونو تورنو د مظاهرې و تنظیمونکي سالم اصغر خیل د لاریون پریکړه لیک ولوس چې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله.
موږ د بشري حقوقو کمیسون ته خبرداری ورکوو چې د جنګي جنایتونو راپور د پایوه میاشت کې د ننه خپور کړي او د کمیسون رهبري او ترکیب دې بدل شي، کنه موږ کمیسون د ملي ګټو د ناقص په توګه ملغا اعلانوو.
مظاهره کوونکو له ځان سره د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د څېړلو شعارونه هم لیږدول او ویلي چې دا قضیه باید لکه د پخوانیو پیښو په شان بې مجازاتو پاتې نه شي. په همدې ډول دوی د هغو چارواکو د دندو څخه د لرې کېدو غوښتنه کوله چې په باور یې په جنګي جنایتونو کې ښکیل دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون که څه هم په دغه هېواد کې د پراخو بشري حقونو د نقض خبره نه ردوي، خو وایي چې د دوی کار تر ډیره راپور ورکول دي. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي چې دوی د بشري حقونو د سرغړونکو لیست خپرولو ته هم چمتو دي، خو په دې اړه د دولت سیاسي اراده نه ویني.
په ځینو مسایلو کې بیا زموږ صلاحیت نه ده. قانوني موږ د یو قانوني ادارې په توګه باندې زموږ کوم مکلفیتونه چې په دې حقله باندې وو د بندې قرارداد نه را په دې خوا، بیا د رئیس جمهور د فرمان د دیارلس سوه یو اتیا اووم کال د کمیسیون د ایجاد په هکله باندې په هغې کې کوم مکلفیتونه موږ ته سپارلي، هغه موږ کامل توګه باندې سرته رسولي دي. دا د دولت مکلفیت جوړیږي چې دغې موادو نه په کوم ډول استفاده وکړي.
هغه وایي چې خلک باید د کمیسیون پر ځای په دولت د اجراتو لپاره فشار راوړي، خو افغان حکومت وایي چې دوی په هیواد کې د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دي او دې مسلې ته پاملرنه د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې شمیري. ملګرو ملتونو هم په دغې ورځ له افغان چارواکو غوښتي چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو د ودې او د اساسي ازادیو د ساتنې لپاره هڅې ونه سپموي. د بشري حقونو څخه د سرغړونکو دغه لیست د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په وخت کې تیار شوی، خو تر اوسه نه دی خپور شوی. ویل کېږي چې په دغه لیست کې تر ډیره لوړ پوړي او نوم لرونکي کسان شامل دي او له همدې امله یې د خپرېدو مخنیوی شوی دی. د مظاهرې ګډونوالو ویل چې له دغه کار څخه نه یوازې جنایتکارانو پند نه دی اخیستی، بلکې له بخنو او معافیتونو څخه یې ګټه اخیستي او ورځ تر بلې د جنایتونو او د بشري حقونو د نقض لمن پراخه شوې ده.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شئ چې د ازادي رادیو دا او تیر خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایټ واوري او ډاونلوډ یې کړئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې د دینی عالمانو تبلیغ مهم ګڼي. د پنجشنبې په ورځ د بشر د حقونو نړیوال ورځې د لمانځنې او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د 14 ورځني کمپاین د پای ته رسېدو پر مهال وویل په پام کې لري د ښځینه تبلیغ کوونکو یو ګروپ وګمري چې په اسلام کې د ښځو دریز روښانه کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه د ده په لومړیتوبونو کې ده، خو له دیني عالمانو هیله ده چې د کورنیو ترمنځ د مینې او محبت د زیاتېدو لپاره په جوماتونو کې تبلیغ وکړي. د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې د نمانځلو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 14 ورځني کمپاین د پای ته رسېدو پر مهال وویل د جمعې د لمانځه خطبې باید د حقایقو پر وړاندې د خلکو ذهنونه روښانه کړي.
یو له اقداماتو څخه چې کوي او له دینی عالمانو غواړو هغه دا دی چې موږ باید د خلکو په زړونو کې د مینې او محبت تخم وکړو. د جمعې د لمانځه خطبې باید خلکو ته هیلې ورکړي، ناوړه دودونه تشریع او د دین پر وړاندې ناسم ذهنیت اصلاح کړو، او هغه پوښتنې چې ښځې له عالمانو لري باید ځواب شي.
ښاغلی عثماني وویل په پام کې لري چې د مبالغو ښځو یو ګروپ وګماري چې په اسلام کې د ښځو دریز لا روښانه کړي. د وزارت په خاطر دې هم له دیني عالمانو غوښتي و چې په اسلام کې د ښځو حقونه خلکو ته تشریح کړي. د افغان مېرمنو شبکه وای د خزو پر وړاندې د دې کمپاین په موده کې ور معلومه شو چې په زور ودول په سیاسي فعالیتونو کې د خزو د ونډو کمواله جنسي تیری کورنۍ تاوتریخواله صحرایي محاکمه او داسې نور ناخواله هغه څه دي چې د هیواد ښځې ورسره مخ دي. د دې شبکې غړو د ښځو له حقونو سرغړونه د بشر له حقونو سرغړونه د تر شعار لاندې له حکومته وغوښتل چې د خشونت پر وړاندې دې غوس عمل وکړي. روبینا همدرد وویل دې وویل د وزارتونو او ارګانونو ژمنه چې له موږ سره شوي هیله مند یم چې غوښتنې مو ومنل شي. موږ د ښځو د سنګسار صحرایي محاکمو او په مجموع کې د تاوتریخوالي مخالف یو. بیا هم د مسؤلینو پام را اړوو چې د دې ستونزې هوارۍ ته زیاته توجه وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جزا پر وړاندې د معافیت فرهنګ په قضیو کې د قومي مخاورو مداخلې عدلي ارګانونو ته د ښځو نه لاسرسی او داسې نور هغه څه دي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
زه چې دې ته ورکړم په وعدې کړم، ما پلار ته خیراک او لږ شی مې د لاسه ونه شو. بچی مې راوړي، زه د خلکو کالي انځم، مزدوري کومه، څه شی مې روزګار شو.
پنځه بچي موږ هغې ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
ولایت په ولایت پروګرام کې نن د کونړ ولایت پر وضعیت خبرې کوو. که تاسو هم د دې ولایت له چارواکو پوښتنه لرئ یا هم نظر لرئ، کولی سئ چې پروګرام ته چې د مازدیګر پر څلور بجو پیلېږي او یو ساعت دوام کوي زنګ راووهئ. ولایت په ولایت پروګرام نن د مازدیګر له څلور بجو تر پنځو بجو پورې اورېدلی سئ. دغه راز کولی سئ چې خپلې پوښتنې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه هم راته ولیکئ. ادرس مو دی facebook.com/azadiradio.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
سردار ولی سیرت له هلمند په خپل سمس کې لیکلي کچېری د حکومت جکپوري چارواکي د هلمند امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي. د خانشین ولسوالۍ په څیر به ګرمسیر او ناوه ولسوالۍ هم د دولت ضد وسلوالو کسانو لاسته ورسي. مسلم خان لیکلي دي چې د ملي امنیت له عمومي ریاست څخه د انجینر نبیل استعفا یوه لویه ضایع ده. په اوسني وخت کې چې د ګاونډیو مداخلې په ښکاره او بربند ډول ادامه لري، د نبیل نه موجودیت یوه خلا ده. محمد قاسم ځواک لیکلی چې د کندهار پر هوایي ډګر باندې برید یو وحشیانه عمل و او دا برید د پاکستان لخوا ترسره سوی و چې ګڼ کسان یې البته بېګنا کسان یې په نتیجه کې ووژل سول. مجنون فراهی لیکلی چې پاکستان غواړي طالبان نور هم وروزي او د افغان حکومت په وړاندې وجنګوي. حامد ستانکزي له لوګر څخه لیکلي که د افغانستان د سولې خبرې پیل سي فکر نه کوم کومه نتیجه به ورکړي، ځکه پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي او داسې د سولې خبرې زیاتې سوي دي، خو کومه لاسته راوړنه عملي لاسته راوړنه یې نه درلوده. مرتضی خان قلمزوی لیکلي چې افغان ولسمشر څخه مې دا غوښتنه ده چې نور د پاکستان سره د سولې پر خبرو خپل وخت ضایع نه کړي، ځکه پاکستان د افغانستان تاریخي دښمن دی او کږې خولې په سوک سمیږي. او سمیع الله حلیمي تندر په خپل سمس کې لیکلي دي چې په څمکني ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه نه دي سوي، بله دا چې ښوونکو ته معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ د ایالت د ائتلافي حکومت د هغه توافق پر اساس له خپلې دندې ګوښه سو، پر ځای د مسلم لیگ نواز ډلې ایالتي مشر د نوي وزیر په توګه وټاکل سو. تفصیل د برکول میخیل پر راپور کې.
د 2014 میلادي کال په مئی کې تر عمومي ټاکنو وروسته په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند ائتلافي حکومت جوړ سو او د دغو ګوندونو د مشرانو په شمول د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په مري سیمه کې د یو توافق له مخې ډاکټر عبدالملک بلوڅ د 2.5 کلونو لپاره د بلوچستان اعلی وزیر وټاکل سو، چې د واکمنۍ موده یې د دسمبر پر څلورمه نیټه پای ته ورسېده. د پاکستان د دولتي خبري اژانس اسوسییټډ پریس د خبر له مخې د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو د مشرانو یوه غونډه وسوه چې پکې د 2013 میلادي کال په جون کې د سوی توافق له مخې د مسلم لیگ نواز ګوند ایالتي مشر او وزیر نواب ثناء الله زهرایی د بلوچستان د نوي اعلی وزیر په توګه ونومول سو او د ډاکټر مالک بلوچ دوه نیم کلنه واکمني پای ته ورسېده. ټاکل سوی ده چې ډاکټر عبدالمالک بلوچ به په ورځ دوه کې له خپلې دندې څخه رسمي استعفا وکړي او پر ځای به یې ثناء الله زهرایی د نوي اعلی وزیر په توګه لوړه وکړي. د بلوچستان د تیرو حکومت په مهال چې نواب ثناء الله زهرایی هم پکې شامل و په مرکزي ښار کوټه او بلوچ میشتو سیمو کې امنیت ډېر خراب و او په بمي چاودنو هدفي وژنو او د پیسو په بدل کې د تښتونو په پیښو کې سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. خو د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ ائتلافي حکومت په تیرو دوه نیمو کلونو کې په بلوچستان کې امنیت ډېر ښه کړ. هم د ترهګرۍ په پیښو کې کموالی راغی او هم د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچانو د وسلوالو بریدونو مخه ونیول سوه. د پاکستان صدر اعظم هیله څرګنده کړې چې د ګوند اعلی وزیر به په بلوچستان کې د امنیت لپاره بشپړې هلې ځلې کوي. خو کارپوهان وایي نواب ثناء الله زهرایی به د اعلی وزیر په توګه د دې وړتیا ونه لري چې په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو په مرسته امنیت همداسې ټینګ وساتي او یا له خپلواکۍ غوښتونکو بلوچانو سره د مفاهمت او مذاکراتو لپاره مثبت ګامونه پورته کړي. په بلوچستان کې تل د دې ایالت سرداران او نوابان واکمن پاتې سوي دي. خو دا لومړی ځل و چې د منځنۍ طبقې یو عام کس مالک بلوچ چې د مسلک له مخې ډاکټر و د دې ایالت اعلی وزیر ټاکل سوی و. خو پرته له دې چې 15 کلنه واکمني یې پای ته ورسېږي له دندې ګوښه کړای سو او پر ځای بیا د زهري بلوچانو د جالوان کورنۍ یو نواب د اعلی وزیر په توګه ونومول سو. نواب ثناء الله زهرایی د کوټې او کراچۍ ترمنځ د بلوچستان د خوزدار سیمې اوسېدونکی دی چې د قبیلوي دښمنیو په نتیجه کې څو ځله مرګونه بریدونه هم ورباندې سوي دي. د ده یو ورور یو زوی او وراره د 2013 میلادي کال د مې د 11 ورځې تر عمومي ټاکنو یوه میاشت مخکې په خوزدار سیمه کې په یوه بمي چاودنه کې ووژل سول.
او اوس د مهمو خبرونو د سرخطونو د خبرېدو وخت سو احمد تکل ته به سو.
جلال آباد کې پرون د یوې بهرنۍ میرمن په ځانوژون کې حمله کې څلور بهرنیان او د ملي امنیت یو کارکوونکی ووژل شول. چارواکي وایي تېره شپه نه بهرنیان چې په روسي ژبه یې خبرې کولې او یوه میرمن او درې ماشومان هم پکې وو د درونټې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. خو دې میرمنې وروسته د ملي امنیت په ریاست کې ځان ولوزاوه. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې سرپرست مشر سید مسعود اندرابی نن د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله لخوا د ملي امنیت د عمومي ریاست مشرتابه او کارکوونکو ته معرفي شو. د افغانستان او هند د کرکټ د ادارو ترمنځ د یوه تفاهم لیک له مخې افغان لوبغاړي د هند په نویدا ښار کې له یوه سپورتي کمپلکس څخه د کورني میدان په توګه کار اخلي. د سوریې د حکومت اکثرو مخالفو ډلو منلې ده چې په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره به له حکومت سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې دا دوه ورځنۍ خبرې د راتلونکې میاشتې په لومړیو کې په سعودي عربستان کې وشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې په نیت کې نه لري چې د عراق له شماله خپل پوځیان وباسي. اردوغان پرون خبریالانو ته په څرګندونو کې ټینګار وکړ چې عراق ته استول شوي پوځیان محارب نه دي. او د امریکا پاوز وایي د هوایي ټاپو سواحلو ته نږدې د دافع هوا هغه توغندی ازمویلی چې په اروپا کې د ناټو د ځواکونو د دفاع لپاره ډیزاین شوی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مو ول ازادي راډیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي چې ادرس یې دی ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. په دې خبرونه کې نور مسایل څېړو. ټاکل سوی ده د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره وګوري. د تر دې مخکې د پاکستان له لوی درستیز راحل شریف سره هم کتلی دي. تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون کابل ته ورسید. ټاکل سوی ده دی نن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا له هغه وروسته چې د په اسلام آباد کې روانه اونۍ په آسیا زړه کانفرانس کې برخه واخیسته. تر دې مخکې پرون ماښام ښاغلی انټونی بلینکن د پاکستان د پوځ له مشر راحیل شریف سره هم کتلی. د دوی د خبرو تمرکز په افغانستان کې د سولې پر موافقه و. په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د اوږدمهاله سولې په خاطر د سولې بهیر پر پیلولو موافقه کړې ده. د دوی په وینا په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې د اعلامیې له مخې په دغه کتنه کې د پاکستان لپاره د امریکا نوی سفیر ډیوډ هیل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن هم شامل وو. د دوی ترمنځ دا غونډه دوه ورځې وروسته له هغه سوې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په سیمه کې د سولې په اړه د آسیا زړه کانفرنس وسو. په همدې حال کې پاکستان د هغو وسلوالو ډلو پر وړاندې د اقداماتو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا ژمنه د چهارشنبې په ورځ د آسیا زړه کانفرنس په وروستۍ ورځ د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې وکړه. د پاکستان پوځ ژمنه کړې چې له خپلو ټولو امکاناتو څخه په استفاده به د هغو طالبانو او افراطي ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې نه غواړي زموږ سره مذاکره وکړي. د راپورونو له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه به دوې اونۍ وروسته پیل سي، خو د دې بهیر د پیل نیټه لا تر اوسه نه ده معلومه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ساينس او ټکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام د دې خبرونه پاتې برخه جوړوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې یو خبرداري چې نور هغه کسان چې له انځورګرۍ سره مینه لري کولی شي په خپل سمارټ فون کې رسم وباسي. د پینټر موبایل په نوم یو اپلیکیشن د سمارټ فونونو لپاره جوړ شوی څو د انځورګرۍ مینهوال پرې ډیجیټلي رسامي وکوي. امریکایي څېړونکي وایي د قند یا شکر د ناروغۍ درمل له لویانو سره مرسته کوي چې تر 130 کلنۍ پورې ښه ژوندي پاتې شي. څېړونکي راتلونکی کال د میتورفین په نوم د دیابت یا شکر درمل پر انسانانو په دې هیله تجربه کوي چې په لومړي ګام کې د ریشت یا پارکنسن او هیری یا الزایمر د ناروغۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې څېړونکو دا درمل پر حیواناتو تجربه کړي او ورته څرګنده شوې چې میتورفین تر ډیره حده د حیواناتو عمر اوږدوي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څېړنې ادارې ساينس پوهانو ته اجازه ورکړه چې اوس دا درمل پر انسانانو تجربه کړي. کچېرې د ازمیش پایله یا نتیجه بریالۍ وه، اویا کلن انسان به د 50 کلن په شان د صحت خاوند وي. څېړونکي باور لري چې میتورفین کېدای شي د زړښت مخنیوي لپاره کیمیا بوټی وي، ځکه چې دا درمل د اکسیجن مالیکولونه چې په یوه حجره کې پریښودل کیږي زیاتوي. بلجیمی څېړونکو دا درمل پر یو ډول چینجیو وازمویل چې له کبله یې نه یوازې چینجي ژر زاړه نه شول بلکې عمر یې هم اوږد شو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي او اوريدونکي جوړونکي فريبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو یو ځل بیا مو زه فریبا ظاهر په سلامونه او نیکو هیلو هرکلی کوم. د روغتیا په هیله مو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته ورځو. دا اونۍ او هم په تیرو اونیو کې موږ تر ډیره د هغو ځوانانو ټلیفوني تماسونه اخیستي چې د بیلابیلو ولایتونو څخه یې د بیکارۍ په اړه خپل شکایتونه راستولي دي او له حکومتي مسؤلینو څخه یې غوښتي چې دوی ته کاري فرصتونه برابر کړي. نو ازادي راډیو د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په دې اړه خبرې کړي او د مسؤلینو څرګندونې ترته لرو. مخکې تر دې چې د دغه وزارت څرګندونې او د کارموندنې لپاره د هغوی کاري پروګرام واورو، راځي د بیلګې په ډول د څو هغو اوریدونکو غږونه واورو چې همدې ستونزې څخه سر ټکوي.
سلام علیکم د کندهار مجيب خبرې کوم د کندهار کې ډېر د کاري د خلک ډېر ځوانان دي کار جدا وو ولسمشر باید زموږ د کندهار د ټولو ولایتو غم باید وخوري د ډېر د کاري د خلک ډېر تل چې خارج ته ځي.
سلام علیکم زه شمس الدین د کندهار ولایت څخه دا پیغام پیرځم ما د اشرف خانی و د ډاکټر عبدالله څخه دا پیغام دی چې دغه دلته کاروبار دی ښه ولاړ دی زما دا غوښتنه لور چارواکو څخه ده چې کاروبار دې لکه وسلام.
سلام علیکم مونږ د لوګر ولایت نه خبرې کوو مونږ د پاکستان نه راسوړی دی ماچر یو او د غلی درک نه لګي اشرف غنی نه نه دا ورته وایي چې مونږ سره کومک وکړي ول لوګر ولایت کې نه کاروبار څه د چې بګ کاروبار ته لاس واچو او کومک وکړو اشرف غنی ته زه دا وایم چې مونږ سره کومک وکړو.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د کندهار سسته سر ټلیفون په لیکه وسلې بیکاری زیات چې خلک بیکاره دي دوی په چادر او خلک نه سوځي چې خواري زندگی وکړي انترې د ځای څوک نه سوځي نو حکومت خدای څه نه کوي حکومت ته عوام به دوست کوي بس بیا ستا دوستي که اثرای کوي ته خلک زیرې او غریبۍ دي کارونه ټپ ولاړ دي کارونه نه سوځي خلک زیرې وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یو فارکی ده کندهار ولایت څخه دا پیغام پیرځم د نور چارواکو اشرف خانی او ډاکټر عبدالله ته زما دا خواهش دی چې کاروبار بېخي ټپه لاړ دی وروره ګرده ولاړه نورو بربر مملکتو ته چې کارونه ایله کړي وروره دا بېخي دا دي څوک فکر کوي څوک نشیان څه څوک خدای وکړي خدای دې وکړي چې نیک کارونه سره سم شي او ډاکټر عبدالله او اشرف غنی څخه زما دغه پیغام دی چې دغه د کلینیکي کاروبار سره ایله کړي وسلام. ازادي راډیو وسلام
علیکم. السلام علیکم ګلای الفاظ د کندهار څخه تاسو زحمت ورکړو خدای دې وکړي چې د ازادي راډیو ټول کارتون کې به جوړ یو زما پیغام دی تقریبا د اشرف غنی څخه نستلې دي په افغانستان کې کارونه ډېر پاته دې کارونه نشته بیکاریان دي امنیت نشته منظر لوړپور چارواکو دا هیله کوم چې افغانان ته د کار زمینه برابر کړي دوی به پردي ملکونو ته نه ځي په خپل هیواد کې به کار کوي حتی که د روزمزور څخه پیدا کړي هم افغانان به ډېر خوشحاله وي. وسلام.
بیکاری د ورور محمود غنی له کندهار ولایت نه مې اړیکه ولې د ورور سره ډېر جنګونه دي ورک امنیت شي نه څه چې دا امنیت کې باید کوشش وکړي چې امنیت هم چې او بل کاری دی او یو خاري نه څه ورو درګر د خلک ایران ته مخ نیولې د ایران ته دي
دا جنگ په دایره د روزګان د تجارت له سړي څخه د ازادي راځو ته دا پیغام ځنه موږ د افغانستان د ولسمش څخه دا غوښتل لرو چې دوی وایي په کابل کې دا کمپاین وکړي چې د اروپا څخه او د ایران او نور مملکتو څخه د افغان ځوانانو مخه ونیسي کدی چې دوی وایي چې د نور مملکتو ته افغان ځوانان لاړ نه شي د افغانستان ځوانان نور ستل نه شي یعنی نور مملکتو ته نه شي ځان دوی به چې په افغانستان کې د افغان ځوانان لپاره کار پیدا کړي یعنی کار ورته ولټوي او چې اوس دا نه ورځ کوجی دی او ورورونه دي د شلکه ولات لا کرپی دی کله چې موږ په واد کې دا غوښتل یو غټه څنګه ده چې شوزو ولور شلو نه کوو لسل کرپوت له فوري نو د دې د کوم د فارا به یې اتمنو درنه و دوته دی نو په افغانستان کې کار نه څه بس ښه ته مان شو واخ ولري.
دوستان تاسو شکایتونه مو اوریدل او دغه ډول ځینو نور اوریدونکو هم پر ورته ستونزې مشتګلې راستولې دي خو د ژمنې سره سم به د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت کارموندنې د برخې مرستیال احمد شاه صالحی سره زموږ همکار قسیم سولمال مرکه در وورو چې زیری ورکوي د کارموندنې د ملي پروګرام په عمل کې دوه سره به په افغانستان کې لسګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابر شي. نور بل د وورو
ما فکر میکنم که میزان بیکاری بلند است در افغانستان.
ز فکر کوم په افغانستان کې د بیکاری ارقام لوړ دي. ورستیش میری خی چې په افغانستان کې د بشری قواو 24% یې وزګار دي. زمنن 15% یې سم دنده نه لري. ورکار په دې معنا چې کله یو کس کاری امنیت ولري، دې ته مونږ سم دنده وایو. لدی اړخه د یو اساسي ستونزه ده. خوښنه سره یو وضعیت دی چې مونږ یې منو.
فعلا یک حقیقت است که ما ورمه پذیریم.
دغه 24% بیکار او 15% کمکار چې تاسو یاد کړل، په دې کې څومره کسان شامل دي؟
شامل کټګوري های مختلف میشن.
په دې کې بیلابلې کټګوري شاملېږي. تجربه خي هغه کسان چې د یو ځانګړي تخصص څخه برخمن وي، هغه یې کار لري. معمولا هغه کسان چې په یو ځانګړي برخه کې تخصص ونه لري، دوی له بیکاری او یا کمکاری سره مخامخ کیږي. او دا نه باید هیر کړو چې د افغانستان زیاته برخه وګړي بې سواده دي.
کدا شمیره لاتیر دو یا درو کلونو سره پرتله کو، د بیکارانو په شمیر کې زیاتوالی شوی او که په مغه بخوانی حالت پاتې دي؟
ارقام را که ما خدمت شما ارائه کردم 24% ای ارقام است که در
کمی شمیره چی ما یاد کرده دا در 2013 او 2014 کلونو ترمنز را طول شویدی. در بیکاری پلوریدو که زین فکترون شامل دی. هیردنیوی چه تیر دو کال مونگ سیاسی بی ثباتی لرلی امنیتی مشکلات و دنریوالو زوکنو و تل پیو دول پر مارکیت آغیز کرده دی. او زرگونه ترونونا چه خلکو تایی کارون پیدا کول دا طول مونگ للاس آور کردی. دا طول اوامل یوزه شوی او در بیکاری کچه الوڑه کردی دا.
میزان بیکاری را بلند بردن.
نو فکر کوي د حل لار څه ده؟ د دې لپاره چې داس ستونزه حل کړئ، سو کوم مشتمهاله یا لنډمهاله پروګرامونه تاسو تر لاس لاندې لري سو داس ستونزه حل سي؟
در قسمت دلایل بیکاری ما میخوایم که دو مسله را اشاره بکنم، بعدن به جواب.
د بیکاری په برخه کې زه غواړم دوه لاملونو ته لومړی اشاره وکړم، بیا تاسو پوښتنه ځوابوم. د سیاسي بې ثباتۍ، امنیتي او اقتصادي ستونزو ترڅنګ یو بل مسله د موضوع ظاهري بڼه ده. د یو شمېر کسانو په ځانګړي توګه ځوانانو ترمنځ یو ډول ویره او ناامیدي رامنځته شوې ده. زه فکر کوم دومره ویره لازمه نه ده. همدا اوس مونږ ګورو په هغو هیوادونو کې چې امنیت یې برابر دی، د بیکارۍ له ګواښ سره مخامخ دي. دا د ټولې نړۍ لپاره یوه ستونزه ده، خو افغانستان په تیر یو یا دوو کلونو کې ورسره زیات مخامخ و. دا د دې لامل ګرځي چې ځینې ځوانان مهاجرت ته مخه کړي او له افغانستانه بهر د لا زیاتو ستونزو سره مخ شي. په دې برخه کې چې مونږ څه کولی شو، تاسو به په جریان کې یاست چې یوه میاشت مخکې د دولت لخوا یو ستر پروګرام د سولې لپاره د کار په نوم پیل شو. دا پروګرام په بېلابېلو برخو کې لکه د کرنې، دغه راز پلری پروتوسیمو او یو اندازه هم په خارونو کې د خلکو لپاره د کار جوړونې برخه ده. دا پروګرام کولی شي په ځانګړي توګه د ځوانانو لپاره لسګونه زره کاري فرصتونه رامنځته کړي. د وزارت په کچه مونږ د 2018 کال لپاره په کابل او نورو سیمو کې د 26 حرفوي زده کړو د مرکزونو د جوړېدو پلان لرو. دا مرکزونه به د 150 یا تر 300 پورې د زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. کله چې د 6 یا 9 میاشتو په ترڅ کې دا زده کوونکي روزنه ترلاسه کړي، نو د کار په مارکیټ کې به ځان ته کار پیدا کړي. زمونږ بل اقدام بهر خاصتا خلیجی هیوادونو ته د کارکوونکو لیږل دي. هلته مونږ د کارکوونکو لپاره یو ستر پوټینشل وینو. خبرې روانې دي. سعودي عربستان، کویت، قطر او متحده عرب امارات په لومړي پړاو کې زمونږ هدف دي. بهرني هیوادونه هڅه کوي چې معیاري کارکوونکي ولري. دوی د خپلو قوانینو پر وړاندې ځواب ورکوونکي دي. مخکې تر دې چې یو کارکوونکی بهر ته لیږل کیږي، لومړی باید د هغه د وړتیاو په اړه یو تصدیق موجود وي. په افغانستان کې تر اوسه په خواشینۍ سره د کارکوونکو د وړتیاو د تصدیق کوم مرکز موجود نه و. پر دې باندې شدیدن کار کیږي چې دا مرکز جوړ شي او ظرفیت یې دومره وي څو لږ تر لږه د خلیجي هیوادونو لپاره د منلو وړ وي.
تاسو په جریان کې یاست چې څه موده مخکې ستاسو د وزارت مخې ته مظاهرې وسوې او انتقادونه دا و چې په کور دننه د کار موندنې لپاره جدي کار نه کیږي. تاسو دغو کسانو ته چې بهر د کار لپاره نه لیږل کیږي او دلته پاتې دي، څه ډاډ ورکوئ څو لږ تر لږه د دوی د یوې برخې لپاره کاري زمینه برابره سي؟
ببینین، بحث اشتغالزایی یک بحث کاملا مغلق است.
د کار جوړونې بحث ډېر ستونزمن دی. د یو هیواد په اقتصادي وضعیت پورې اړه لري. کله چې ملک له اقتصادي اړخه له رکود سره مخ وي، نو کاري فرصتونه ورسره کمیږي. زما په نظر د امنیت بحث هم ډېر مهم دی. ښه امنیت د پانګونې لپاره فرصتونه رامنځته کوي. دا په خپله کاري زمینه برابروي. بالاخره دا د کار په برخه کې د یو هیواد سترو پروګرامونو پورې اړه لري. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ملي وحدت حکومت دا یو لومړیتوب ګڼي او پر دې باندې په شدت سره کار روان دی. خو زه ځوانان دې ته رابولم چې یوه اندازه حوصله ولري. لري او هیله من يم چې موږ په راتلونکي کې وکړای شو د بیکاری ستونزه په تدریجي توګه حل کړو.
یو
اندیښنه چې ځوانان لري هغه هیواد ته د هغو کډوالو بیرته ستنول دي چې زیاتره هم اقتصادي کډوال بلل کېږي. دا به له مخکنیو وزګارو کسانو شمیر لا زیات کړي. فکر کوي دا څومره د اندیښنې وړ خبره ده؟
خب بستگی به این داره که با کدام حجم ای افراد دوباره به کشور وارد میشن.
دا په دې پورې اړه لري چې دا کسان به یو شمیر بیرته هیواد ته راځي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په استازیتوب کې خبرې وکړم، لږ تر لږه د حرفوي زده کړو له لارې موږ ځوانانو ته د جذب زمینه مساعده وو، خو زه ډاډه یم چې نورې ادارې هم په دې برخه کې کار کوي څو ورته رسیدګي وشي. تر کومه چې زه خبر یم د اوس لپاره د کډوالو چارو وزارت ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د کارموندنې د برخې مرستیال احمد شاه صالحي مرکه وه. بیا هم هیله من یو چې زموږ د دوستانو پوښتنې ځواب سوي وي او د حکومت دغو ژمنو د عملي کېدو سره یې ستونزې حل سي. اوس د نورو دوستانو ته چې پر نورو بېلابېل مسایلو یې موږ ته پیغامونه راستولي دي.
زما من نورګا د زلزله ولایت د شاجد ولسوالۍ د شباد منطقې اوسېدونکی یم. د ټولو لوړو مقاماتو څخه مې دا هیله ده چې دغه غاصبین چې د امریکې لاندې کړي دي او خلکو کورونه پر جوړ کړي دي، دا کورونه دي حکومت نړوي نه، بلکې دا کورونه د کلي دي په حکومت په جیبو کې نیواسي. حکومت چې ده حکومت چې نړولی وساسي او جوړولی نشي، یو ول نشي جوړولی او دی نړوي وسا. د کندهار عمومي ګمرک کې ټول تباه کړی دی. پر دابل مخله ولې د تروس پورې یوه خونه نه ده چې جوړه کړې. زما هیله دا ده د حکومت مقامات یې په نړېدو غوښتلي دي، په جوړېدو یې وروسته پاتې پاتې دي. نو دا جوړې چې نه نړوي ترې وخت دې پرېږدي چې دوی دا نورې مخالجې ورسره جوړ کړي، بیا که نړۍ کې پېژو. سلام
السلام علیکم. اوس په زابل کښې برسسته بېخي د ملي مشکلات سره مخامخ یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلمند ولایت ناوید ولسوالی سے آزادی ریڈیو پیغام ستاون کے ماشن سے پیغام پریردم. موږ د هلمند په ولایت کې یو د پنبو پاپریکا لرو. دغه پاپریکا دې موږ ته دغه حکومت جوړه کړي، دغه پاپریکا چې جوړه کړي دغه زموږ د پنبو کارونه ډېر پر مخ باندې. دغه زموږ کښتو کرونده چې ده ډېر موږ پنبه کرل، هغه راباندې ارزان هم دي. او چې د وی کرو یو شی چې اول خو دوی ارزانه رانیسي، دا اوس چې د الاجګان جوړ کړي دي. او بل موږ داسې فابریکا لرو چې په ګرد افغانستان کې د دې مثال نشته. نو دغه فابریکا دې موږ ته جوړه کړي چې زموږ یو شی په پنبه وکړو، د خر سړی نه لرو چې دغه اوس یو رقم جوړه کړي، یو ماج هغه یو ترتیب یې برابر کړي. نوره خو جوړه ده، خالي دوی خپل مامورین نه تنخواه یې پر اخلي، هېڅ درک نه معلومېږي دا اوس موږ پر چا خرڅ کړو، هغه چې راته پراته وي. د خدای په امان وسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرحمن رحیمی هم د کندهار ولایت څخه د حقوق او سیاسي علوم محصل. لکه څرنګه چې د ملي وحدت دواړو مشرانو د کمپاینونو په وخت کې د فساد په وړاندې د مبارزې کلکې وعدې د ولس سره وکړې، خو هغومره اوس نه معلومېږي چې کوم فاسد په کوم ځای کې چیرې محاکمه شو. زما خواهش د ملي وحدت د دواړو مشرانو څخه همدا دی چې د فساد په وړاندې مبارزې د فساد د مخنیوي لپاره باید لومړی خپلې دارایی د فساد په وړاندې د مبارزې په وزارت کې ثبت کړي، او وروسته پر خپلو مامورینو او هغه لوړ رتبه چارواکو باندې ژر تر ژره فشار راوړي چې هغه هم خپله دارایی ثبت او راجستر کړي، او وروسته تر راجستر چې کله دوی دنده پرېږدي بیا د پرتله کې په مقایسوي ډول هغه څوک چې فساد او درغلي یې کړی وي باید هغه مجازات شي.
سلام علیکم. د جلال آباد لاین او ډریور یم. اول خو چې تورخم د داخلېږي درې پاټکه د سرحدي پولیسو دي، یو پستل افغانۍ اخلي، بلکې 50 افغانۍ اخلي، بلکې 50 افغانۍ اخلي. بیا هلته چې مثلا ته ور چې موټر درې بیا سرحدي نه دا نور پولیس 100 روپۍ افغانۍ هغوی درنه اخلي. وروره موږ ډېر بازار کې اوس زما د موټر نه پلیټ داده زما او واته موټره نور چې ولاړ دي د ټولو نه سرحدي پولیسان راغلي دي او پولیسونه یې وړي دي کمیسارۍ ته. وروره ګله د موږ هم دي وخوړل چې یا دې سمه ده موږ جوړه کړي چې موږ چې ودرېږو
وعلیکم
السلام اور رستا سو پیغام مخبر کر او په همدی سره د خبرونه وختم پر سو مخک تر دی چې د خدای پمانی وکم یو یادونه کوم چې دغه خبرونه یا د ازادي اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې تاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. تاسو د نورو تماسونو په هیله یو تر بیا مو پر خدای سپرم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.